آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سردار یم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنی پښتو خبرونه پیل سو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته به راپورټونه هم واوري خو اوس پام وکړئ د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی نن دولسنه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په جمعات کې په حمله کې 315 تنه وژل شوي دي او د بشري مرستو درې الوتکې نن یمن ته رسیدلې دي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پوټونه کې لرو چې په کندهار کې د بې کیفیته دواګانو او خوراکي موادو د معلومولو لپاره لابراتوار جوړیږي
چون یک لابراتواری است که باید د ست منطقه رقابت کنه ما کوشش داریم که در ظرف یک سالی باید تکمیل شه
په پا پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په اخو ډب کې مرګ ژوبل سوی
کیونکه مسلمان ختم نبوت
مو مسلمانان د ختم نبوت په اړه یو والی لرو دا د ختم نبوت مسأله ده
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي دولستانه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي شوی دی د افغانستان ولسی جرګه په راتلونکو ورځو کې دولس نومول شوی وزیرانو ته د باور رای ورکړي جمهور رئیس اشرف غنی د نږدې یو کال ځن وروسته نن د شنبې په ورځ دولس کسان ولسی جرګې ته معرفي کړ چې نومول شوی وزارتونو ته د اعتماد رای واخلي په دغو دولسو نومول شوو کسانو کې د بارنیو چارو د پوهنې او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران نه دي شامل د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو رئیس تر اوسه پورې د دغه حکومت یو شمېر وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي اروپایي ټولنه وايي په افغانستان کې په خزو باندې په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په خزو د ظلم او زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خزو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او خزو ډېرې ستونزې درلودې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو د وهلو ټکولو پیښې د غیرت په نوم د خزو وژنې او په خزو د جنسي تیریو پیښې د اندېښنې وړ بللې دي یو ځانمرګ نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله وکړه لږ تر لږه 15 تنه وژل او شل کسه نور زخمي کړل د بلوچستان د پولیسو د عمومي قماندان مرستیال عبدالرزاق چیما ویلي دي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سړک باندې بم وچاودېد زیاتره ملکي خلک پکې تلف شول چیما ویلی دی د چاودنې په ځای کې د غونډو شو نمونو نه سرګندېږي چې دا ځانمرګي چاودنه وه ځانمرګې د سړک د غاړې د یو واړه هوټل مخ کې انتظار و چې د فرنټیر کور په کاروان باندې حمله وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کردانو ته وسلې ورنه کړي د ترکیې چارواکو د دغو دوه رهبرانو د ټلیفوني خبرو نه وروسته دا خبر مطبوعاتو ته ورکړی دی د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ د طیب اردوان سره د تلیفوني خبرو نه پس دا خبره وکړه خارجه وزیر هم د غرض د جمهور رئیس ترامپ له قول ویل چې دا بے معنی عمل باید د وخت ختم شوی وي خارجه وزیر ویلی دی د خبرې موږ ډیر خوشاله کړو چې د سازمان ته به چې کوشش کوي سوریه دړي وړي کې نور وسلې نه ورکول کیږي معلومدار خبره ده چې موږ به ګورو چې همداسي کیږي یا نه د مصر امنیتي مامورین وایي چې لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمي شوي دي مصر د مصر د حکومت د اطلاعاتو د خدماتو رئیس ویلي دي چې دا حمله د مصر په معاصر تاریخ کې چې بنیاد 200 کال پخوا محمد علي پاشا یې خه لمړنۍ حمله د شپې جماعت باندې کیږي افراطیانو د جمعې په ورځ په دبیر الابد کې په دغه خارګوټي کې د الرادا په جماعت باندې چې د الاریش د ایالتي مرکز غرب پلو ته پروت دی حمله وکړه و سوال په موټرو کې جمعه ته ورسیدل، اول چاودنه وکړه، بیا جمعه ته ورننه وتل او خلک چې د جمعه نه په تیخته کې وویشتل. و سوال هم دغه راز د جمعه د دروازو مخې ته موټرونو ته اور چولې و چې څوک بهر ونه وزي. عیني شاهدان وایي و سوال په امبولانسونو او پرسونل هم ډزې کړې دي. تر اوسه هیڅ ګروپ د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې ده چې دا حمله به بې بدلې پاتې نه شي، مګر نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا جمهور رئیس دا حمله په بېګناه او بې دفاع عبادت کوونکو وحشیانه تروریستي حمله بللې ده. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاج خلکو دپاره پکې بشري مرستې بار دي او د مرستو کارکوونکي پکې دي، نن د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدې. په واشنګټن کې به د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه ولولي.
په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د قواو د بندیز د لګېدو وروسته چې د بنیادي او ضروري شیانو د رسولو لارې تړلې وې، په تیرو درې هفتو کې دا د بشري مرستو اوله جوپه وه چې هغه هیواد ته ورسېده. د صنعت د نړیوال هوایي میدان رئیس خالد الشریف په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
اليوم مطار صنعاء الدولي
نن د صنعاء هوایي ډګر ته دوه الوتکې چې بشري مرستې پکې بارو راورسېدې. په یوه الوتکه کې د ماشومانو لپاره د یونیسف واکسین او په بل الوتکه کې چې د نړیوال سره سری وه ضروري مواد بارو. درېمه الوتکه به چې د خوراک د نړیوال سازمان یا WFP پورې اړه لري که د خدای تعالی رضا وه هم نن راورسېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په روانه میاشت کې ریاست ته نږدې د حوثي اغیانو لخوا د یو توغندي د حملې نه وروسته هوایي او ځمکنۍ لارې بندې کړې. په کال 2015 میلادي کې په یمن کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو راهیسې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او تخمینا 3 میلیونه خلک په داخل کې بیکوره شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. امریکا د خپل تصمیم نه واوخته چې ویلي وو په واشنگتن کې به د فلسطین د خپلواکۍ د سازمان دفتر وتړي. د فلسطین د پارلمان غړي مصطفی برغوتی نن د شنبه په ورځ د امریکا فیصله وستایله او وی ویلي چې دا یو صحیح اقدام و. دویل د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت دا تصمیم چې د لومړني تصمیم نه یعنی د پیلو د دفتر د تړلو د تصمیم نه واوخته صحیح فیصله ده. خو دی وایي چې په اول سر کې باید د تړلو تصمیم نه ونیول شوی، ځکه امریکا د فلسطینیانو په ضد د اسرایلو خوا کنيسي بیا منځګړتوب نشي کولی. د زیمبابوې سترې محکمې د پاوز عمل چې د قدرت واګې ونیولې او په نتیجه کې رابرت موګابي استعفا وکړه یو قانوني عمل او مهم تصمیم بللی دی او ویلي دي چې پاوز تاکید کاوه چې کودتای نه ده کړې. محکمې ویل پاوز دا اقدام وکړ چې موګابي او د هغه غیر انتخابي کسان د قدرت نه لرې کړي. او په مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قوی ویل دي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو او د مالی یو عسكر د جمعې پورز په دوه جلا حمله کې وژل شوی دي. په دې حمله کې یو وشتنه زخمی شوی هم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نطاق فرحان حق ویل دي چې په اوله حمله کې د میناکا په سیمه کې درې سوله ساتونکو او د مالی یو عسكر وژل شو او په دویمه حمله کې درې سوله ساتونکو وژل شوی دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د میرمنو سره د زور زیاتی د مخنیوي په نړیواله ورځ افغان حکومت له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د قانون په اړه پریکړه وکړي. دغه قانون ډیر په خوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,500 پیښې ثبت کړې دي. دغه اداره وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال په پرتله چندان توپیر نه دی کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله چې نن یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وایي افغان دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې کار کړی.
وضعیت امروز خشونت علیه زنم
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نننۍ وضعیت باید موږ ته د منلو وړ نه وي. موږ ژمنه کوو چې د اړوندو ادارو په پیاوړي کولو او د رامنځته شویو تګلارو او د قانون او مقرراتو د پلي کولو په لاره کې هڅې وکړو. قوانین شته او پلی کولو لپاره موږ ټول باید ژمن اوسو او عملي ګامونه واخلو.
بلخوا نن د افغان ولسمشر دویم مرستیال ولسي جرګې وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه دې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
زه هیله لرم چې حکومت او د افغانستان ملي شورا له یو بل سره په مرسته د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دغه مجرمانه پدیدې د مخنیوي د قانوني لارو په تړاو لازم ګامونه پورته کړي، او په ځانګړي ډول له ملي شورا څخه غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه دې هم ژر تر ژره پریکړه وکړي.
خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید په جدي ډول تعقیب شي.
هغه قضایا چې باید تعقیب شي د ارګانی عدلی او قضایی ارګانونو د طرفه او اخره پورې نهایی فیصله پورې دا باید خلکو سره شریک شي ترڅو خلک په عدلی او قضایی ارګانونو باندې اعتماد وکړي، او هم چنان خزي دی پوه شي چې دغلته دولت دی مونږه حمایتوي که مونږ دیو ته لاړ شو دیو زمونږ غږ اوري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، او له افغان دولت څخه یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې ټینګ ګامونه پورته کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د خصوصي سکتور او افغان سوداګرو سره د بحث وروسته به د تصویب لپاره عالي اقتصادي شورا ته واستول سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړي چې اقتصادي شورا ته د بحث او تصویب لپاره د لیږلو وړاندې غواړي د افغان پانګوالو او سوداګرو نظر پرې واخلي. پر دغې پالیسۍ د بحث لپاره نن د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د خصوصي سکتور او د ځینو نړیوالو اقتصادي ادارو استازو پکې هم ګډون کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د سوداګرۍ سیالی میرمن کامله صدیقی نننی ناستې د وینا پر وخت ویل چې تمه ایدا ده چې دا پالیسی به راتلونکو دوه میاشتو تصویب او د راتلونکو ایسوي کال په اساس خبره د 2023 کال پورې پر عمل پیل شي. میرمن صدیقی ویل چې د دې پالیسی لوی هدف د کورنی تولیداتو معیاري کول او په سوداګرۍ کې انډول راوستل دي.
ما خواستیم چې تمام همي مسایل تجارتی د تای یک پالیسی.
میرمن صدیقی ویل موږ غوښتل چې ټول سوداګریز مسایل په پالیسی کې راوند غواړو ترڅو سوداګر ترې ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د صادراتو افغان تولیداتو د امریکاول لپاره چې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي شي دغه پالیسۍ یو ستر هدف دی. د سوداګرۍ صنایع د وزارت مرسیلی ویل چې دغه وزارت سره دغه پالیسۍ په ترتیبولو کې د سوداګرۍ نړیوال مرکز هم مرسته کوي. د سوداګرۍ صنایع د وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې دې پالیسۍ د ترتیبولو یو بل ستر هدف د ګاونډیو سیمه او نړۍ سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي چارو تنظیمول دي. ښاغلی کوکندي ویل چې په دې پالیسۍ کې افغانستان ته د پانګې د جلبولو په اړه مسایل ته هم ځای ورکړ شوی دی. افغانستان په اوچا کې پروت هیواد دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې د دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کچه تر 20% پورې پر وارداتو باندې ولاړه ده. تېره اونۍ جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې له بهر څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې خوراکي او ساختماني توکي واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس اتیکولا نصرت د دغه نوې پالیسۍ په اړه دی نصیته ویل چې کچې افغانو په پدې پالیسۍ کې د خصوصي سکتور وړاندیزونو ته ځای ورکړي نو دا کار به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې د جلبولو او هم د افغان سوداګرو پر مخ د نوو بازارونو د پرانیستلو سره مرسته وکړي. ښاغلی نصرت ویل چې د دې پالیسۍ ترتیبولو به پر سوداګریزو توکو باندې د ګمرکي تعرفو د لګولو بهیر هم تر ډېره حده منظم کړي.
فعلا تعرفه‌های ما، تعرفه‌های ګمرکي ما قسم تنظیم شوه.
ښاغلی نصرت ویل اوس مهال ګمرکي تعرفې داسې تنظیم شوي چې د دقیقو پلټونو پرته موږ نشو کولای چې په کومه برخه کې تعرفې پورته بوزو او چېرته یې راښکته کړو. په ځینو برخو کې هغو توکو ته چې وارداتو ته یې موږ اړتیا لرو او په افغانستان کې تولید ډیر کم دی، په هغه برخه کې مونږ تعرفي پورته وړو او په هغو برخو کې چې مونږ دلته په هیواد کې د تولید ظرفیت لرو خپلې تعرفي ټیټوو. یعنی دا پالیسي به مونږ سره مرسته وکړي چې خپلې تعرفي په منطقي توګه تنظیم کړو. افغانستان د بهر څخه د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس هم تر ډیره خپل ګاونډي هیواد پاکستان پر لارې متکی دی، خو په دې وروستیو کلونو کې افغانستان پر خپل مخ د منځنۍ آسیا هیوادونو او په دې وروستیو کې د ایران د چابهار بندر لارې د خلاصولو هڅې کړي، چې له امله یې د پاکستان د کراچۍ په بندر دغه هیواد اتکا یو څه راکمه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې هیواد ته د بې کیفیته درملو او غیر معیاري خوراکي موادو واردېدل لویه روغتیایي ستونزه ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د دې ستونزې په مخنیوي کې به جدي هڅې وکړي. ښاغلی فیروز په کندهار کې د هغه لابراتوار د جوړېدو کار هم پیل کړی چې د درملو او خوراکي موادو کیفیت به معلوموي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت
افغانستان ته د درملو 50% واردات د کندهار له لارې ترسره کیږي. د درملو ټیټ کیفیت او له قاچاقي لارو څخه هیواد ته واردېده هغه ستونزه ده چې د صحت پر سکتور یې د ډیرو افغانانو بې باوري رامنځته کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې په کندهار کې به تر راتلونکي یوه کال پورې د یو مجهز لابراتوار په جوړېدو سره د دې ستونزې مخه ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د 3 میلیون ډالرو په لګښت به د لابراتوار تر کابل وروسته دوهم لوی لابراتوار وي چې د ټولو غیر معیاري درملو او خوراکي توکو مخنیوی به وکړي.
چون یک لابراتواری است که باید در سطح منطقه رقابت کنه، ما کوشش داریم که در ظرف یک سالی باید تکمیل شود که یک قدم بسیار نیک جهت بهبود عرضه خدمات صحی است.
د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې په هیواد کې د درملو 950 لوی وارداتي شرکتونه فعالیت لري چې زیاتره یې له دې وزارت سره د فعالیت جواز هم نه لري. د یادو شرکتونو له ډلې څخه یې 300 یوازې په کندهار کې دي. د عامې روغتیا وزیر په دې اړه وایي چې د درملو پر وارداتي شرکتونو به خپل نظارت زیات کړي او د هغو شرکتونو د ثبت لړۍ به هم چټکه کړي چې تر اوسه یې د فعالیت جواز له دې وزارت څخه نه دی ترلاسه کړی.
اما ضرورت نظارت بسیار اصلی و ضروری است. رئیس ساتامه پخلاص تا توجه ډیر ضروری ده. او سکتور خصوصی را میگیم که در این قسمت ما را همکاری کنه، که شما همکاری نکنین ما به تنهایی خودی کار انجام داده نمیم.
وروستی شمیره شیی چی در درملو در چیچ کیفیت او در میاری روختونونو در نشتون لکبله افغانان لا هم هر کال تر 300 میلیون ډالر پوری په بهر کې پر درمل نه لګی. د عامې روغتیا وزارت بیا ډاډ شي چې د معیاري کېدو پر لورې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او د معیاري طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په اخوډب کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. له شاوخوا شلو ورځو را په دې خوا د لبیک یا رسول الله د تحریک غړو اعتراض کړی او لویه لاره یې بنده کړې ده. حکومت اوس د دغو کسانو د خورولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې ترڅ کې د دولتي تلویزیون پرته د نورو رسنیو خپرونې بندې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سلګونو پولیسو د دې ګوند پلویانو پر خلاف هغه وخت عملیات پیل کړل چې د نیمې شپې وروستۍ نیټه پای ته ورسېده او شاوخوا 300 مظاهره کوونکو د سیمې د پرېښودلو په اړه وروستۍ خبرداری له پامه وغورځول.
مسلمانان د ختم نبوت په اړه یووالی لرو. دا د ختم نبوت مسئله ده. دا ټول ورونه سره یو دي. مونږ د ختم نبوت په خاطر له دغو خلکو سره یو او ورسره خواخوږي لرو.
خو د اسلام آباد اوسیدونکي چې د لارو د بندیدلو په اړه شکایت درلود د پولیسو د عملیاتو ملاتړ وکړ.
د پولیس عملیات کا کار لږ تر لږه لارې خو یې پرانیستلې. خلک پریشانه وو او ناروغان مو مړه شول. ډېرو خلکو د موټرو ستونزه درلوده. مونږ په خپله هم ستونزه درلوده.
دا روغتونونو چارواکو وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې 100 زیات کسان ټپیان شوي چې زیاتره یې پولیس دي. پاکستانی مقاماتو شخصي تلویزیونی شبکو ته امر وکړ چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې خپل خبرونه وزندوي، ځکه چې بجبندي ډول یې د دغو عملیاتو په خبرولو سره د رسنیو له قوانینو څخه سرغړولی دی. وروسته د حکومت ضد اعتراضونه د پاکستان نورو ښارونو ته وغځېدل او د دې ګوند پلویانو د پاکستان په نورو ښارونو کې د هغو کسانو په ملاتړ مظاهرې وکړې چې پولیسو پر خلاف عملیات کړي. په ګوجرانواله کې سلګونو مظاهره کوونکو چې کوتک ورسره وو لا حکومت وغوښتل چې د اسلام آباد عملیات ودروي. همداراز د حافظ آباد په ښار کې خلکو د اعتراض په توګه لاره بنده کړه.
مونږ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د هغو عملیاتو او اقدام په اړه احتجاج کوو چې زموږ د پیغمبر په اړه زموږ د دینی عالمانو او مشرانو د قانوني غوښتنو پر خلاف یې کړی دی.
د تحریک لبیک پلویانو د پاکستان د اسلام آباد ورځنی ژوند د هغه وخت راهیسې له خنډونو سره مخامخ کړی و چې شلو ورځې د مخه یې د پلازمینې په یو چوک کې د اعتراض په توګه یو کمپ جوړ کړ. دغه ګوند د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید ګوښه کېدل غواړي او تور لګوي چې هغه د ټاکنو د لوړې په قانون کې دا بدلون په راوستلو سره دین ته سپکاوی کړی و، خو حکومت وایي چې دا یوه کتبي ساحه وه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د اندونزیا حکومت مسلمانانو او نورو بومي ادیانو پیروانو ته اختیار ورکړی چې پر هویت پاڼې کې خپل دین او مذهب ذکر کړي، ټول اقلیتونه په دې کار خوشاله دي، خو د احمدیه فرقې پیروان ناراضه دي ځکه چې حکومت ورته د هویت پاڼو له ورکولو څخه ډډه کوي. له جاکارتا څخه به د امریکا ژغ د خبریالي کریتیکا وارګور د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د اندونیزیا د اقلیتي مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شوو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي، خو د حکومت پر دغه پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشحاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي. د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیې د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کې د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1975 میلادي کال کې مخه کړه. دا وخت 400 زره غړي آباد دي. د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې په بنیادي توګه مختلف دي. هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درستی او اخرنی نبی او رسول په توګه نګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب زړول شوی و، بیرته ژوندی شو، خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی. مرزایان یا قایدینان عقیده لري چې په هرو 2000 کلونو کې د مذهبونو زمانه بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي. په اندونیزیا کې د قایدینانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتونو ډک دی. په 1998 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه، د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یوه محافظه کار تحریک د دغه فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قایدینانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلې گمراهان دي. او په 1980 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلاری او گمراه ډلې په توګه اعلان کړله، خو د 20مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حمله زیاتې شوې، ځینې وټکول شو او څو کسې وژل شو. په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول. د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو ورکول نه انکار کوي. په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حده زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي. په جاګارتا کې د پالیسي او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا IPAC کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د اندونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلونکو د لاس د راوګدېدو سره سم په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه د شیعګانو او قایدیانانو پخوا ده. د سعودي عربستان د وهابي مفکورې لمخې شیعهګان هم سم مسلمانان نه دي. د انډونیزیا د سنی مسلمانانو د علماو شورا، نهضت العلماء او محمدیه تحریک د قائدینانو او شیعهګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي، او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قائدینان په 2001 میلادي کال کې ووژل. په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را په دې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 240 پیښې ثبت شوې دي. یو غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدي فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسولو نه منع کړل. د بشری حقوقو مبارزین وسوای چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدیه فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدیه فرقې پیروان ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه چوپ خوله ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د سینا په ناارامه ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې د مشکوکو افراطیانو په حمله کې لږ تر لږه 315 تنه وژل شوي دي او 100 تنه ټپیان دي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د مصر یو مامور ویلې دا د رودا په جماعت باندې د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې لومړی پیښه وه. د حکومت معلوماتو د خدمتونو د دفتر مشر د آر راشوان انوای
لکه اسرا باکملها قد تم قتلها. هذه منطقه هي قريه وداخل هذه القريه كان هناك بعض العائلات من اباء وابنائهم لم يعد لدى هذه الجماعات القدره في هذه المنطقه على مواجهه الكمائن الشرطيه او الارتكازات.
د مصر په معاصر تاریخ کې دا لومړی پیښه ده چې د 200 کاله پخوا د محمد علي پاشا سره پیل شوې ده چې په جماعت باندې وشوه. افراطیانو د جمعې په ورځ د ولایت مرکز العرش لویدیس پلو ته د بیر العابد په ښارګوټي کې د آل رودا په جماعت باندې حمله وکړه. افراطیان جماعت ته په موټرو کې راغلل، چاودنې وکړله او وروسته بیا جماعت ته ننوتل او عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې او بیا کوشش کوو چې وتښتي. وسلوالو له ودانۍ نه د وتلو لار په هغو موټرو سره بنده کړه چې اور یې اخیستی وو. عیني شاهدان وایي افراطیانو په امبولانسونو باندې په داسې وخت کې ډزې پیل کړې چې د اضطراري حالات کارکوونکو کوشش کوو چې ټاپیان روغتونونو ته ورسوي. د دغه حملې زمه هیڅ ډلې لا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، مګر د اسلامي دولت پورې تړلې یوه ډله د 2013 کال نه را په دې خوا په دغه سیمه کې حملې کوي. جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ژمنه وکړه چې دغه حمله به بې له ځواب نه پاتې نه شي، مګر څرګنده یې نه کړه چې څه اقدامات به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغه تاوتریخوالي په باره کې عکس العمل وښود او دا یې په بې ګناه او بې دفاع خلکو باندې ویرونکي او بزدلانه تروریستي حمله یاده کړه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط لرو. دولسنه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته ماری فکر شوی دی. د افغانستان ولسی جرګه به پراتونکو ورځو کې دولس نومول شوی وزیرانو ته د باور رای ورکړي. په دغو دولس نومول شوی وزیرانو کې د بارنیو چارو، د پوهنې او د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران نه دي شامل. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې په خزو باندې په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په خزو د ظلم زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خزو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او خزو ډېرې ستونزې درلودې. یو ځانمرګي نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله کړې ده. لږ تر لږه 15 تنه وژلي او 40 تنه زخمي کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کوردانو ته وسلې نه ورکوي. د مصر امنیتي مامورین وایي لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په جماعت باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمي شوي دي. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاج خلکو د پاره پکې بشري مرستې بار وي او د مرستو کارکوونکي پکې وو د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدې.
د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري.